په پیښور کې د مازیګر درې بجې شروع د مشال رادیو په دیو بل ګړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو دوه اونیز پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني عصر کې درورو خبرونه له فرخندې قصده وي.
په کراچۍ کې پیپلز ګوند د مرکزی حکومت لخوا د رینجرز واکونو ته اختیارات ورکول په سخت ټکو غندلی. برتانی د افغانستان هلمند ولایت خپل سرتیری لیږلی او د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې په تیرو درو میاشتو کې د روس په هوایی بریدونو کې تر 200 ډیر ولسی وګړي وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. پاکستان پیپلز ګوند د دې هیواد د مرکزی حکومت لخوا په کراچۍ کې د رینجرز واکونو ته د ځانګړو اختیاراتو ورکول او د دوی د کار د مودې غځولو ګام په کلکه غندلی دی او دی پر سند صوبه یرغل ګرځولی. پرون ماښام د دې ګوند یو مشر او د سند صوبې د خزانې وزیر مراد علي شاه په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان د آئین سرغړونه کړې ده.
چودھری نثار نے خاص طور پہ جو اس دن پریس کانفرنس کی تھی
چودھری نثار چپا خصوصی توگا کما خبری غنڈا کڑے وا ہغه د دڑکو نڈا کوا ہغه میڈیا تے آواز داس خبری کولے شی چرتا چے ہغه تے معلوم ہوئی جی جواب ور کول والا سوک نشتا. زما پ خیال وفاقی حکومت یو غیر آئینی کار کڑے قومون بے جواب ضرور ور کو دیا جائے گا.
د پیپلز ګوند لخوا د خبرګون تر هغې وروسته راغلی کله چې پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په کراچۍ کې رینجرز واکونو ته د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون د لارې بې له څه شرطه په ځانګړو اختیاراتو ورکولو د دوی کاري موده د دوو نورو میاشتو لپاره وغځوله. تر دې وړاندې د سند صوبایي حکومت د اسمبلی په غونډه کې د یو قرارداد له لارې د رینجرز په واک کې کمی راوستی وو او دا بندیز یې پیر لګولی وو چې د حکومتي کارمند یا د سرکاري دفتر په اړه به د څه ډول کاروایي وړاندې له صوبایي حکومت نه اجازه اخلي. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د امنیتي وضعیت ښه کېدو ډاډ ورکوي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال د هلمند په بلابلو ولسوالیو کې عملیات روان دي. ښاغلی رادمنش د سنگین ولسوالۍ د سکوت احتمال هم رد کړ او ډاډ یې ورکړ چې په دې برخه کې هیڅ ډول اندېښنه نشته. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د هلمند ولایتي شورا ویلي وو چې د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د سکوت له ګواښ سره مخ دي. برطانیې په داسې حال کې د افغانستان جنوبي ولایت هلمند ته خپل سرتیری لیږلی چې د راپورونو له مخې د سنگین ولسوالۍ زیاته برخه طالبانو نیولې ده. برطانیې ویلي چې کم شمېره پوځیان یې په هلمند کې د مشاورتي رول لپاره ځای پر ځای کړي دي. له لندن خبرېدونکي ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د برطانیې د ځانګړي هوایي ځواک 13 کسیزه ډله او د امریکا 16 کسیزه ځانګړي ځواک د افغان ځواکونو د مرستې او د سنگین ولسوالۍ د دفاع لپاره هلمند ولایت ته لیږل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت یو ویان رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې دغه بهرني ځواکونه به په جنگ کې برخه نه اخلي. تمدانند افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکی پلازمینې انکرې ته سفر وکړي. هغه به له ترکی چارواکو سره د بیلابیلو اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. تر دې وړاندې نوموړي آذربایجان ته د سفر په وخت دواړو هیوادونو ترمنځ د کار او ټولنیزو چارو او د رسنیزو همکاریو په برخه کې دوه موافقې هم لاسلیک کړې دي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې له افغانستان سره د مواصلاتو او ریل پټری په پروژو کې هم خوخی خودلی دا. په افغانستان کې روسی او افغان چارواکو د شپږو سو ټنو زیات افیوم نیولې دي. د روس د نشه توکو د کنټرول د مرکزی ادارې مشر ویکټر ایوانوف وای دغه افیوم یې په روانه میاشت کې شمالي ښار دوشي کې نیولې دي. ویکټر ایوانوف په ماسکو کې پرون په یوې خبري غونډه کې وویل دغه افیوم په یو ټرک کې خودل شوی وو چې د افغانستانه ترکی ته روان وو. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلنه نن ماسکو ته ځي. د دې دوه ورځنی سفر په اړه د کریملین ویان دیمتری پیسکوف وویل چې د سوداګرۍ او ساينس او ټکنالوژۍ په برخو کې د همکارۍ موضوع په ایجنډا کې شامل ده. وزیر اعظم مودی د روس تاس خبري ایجنسی ته تیر ورځ په مرکه کې پوتین ته د یو پیاوړي مشر خطاب ورکړ او وی ویل هند او روس هیله مند دي چې تر 2015 کال پورې خپل منځي سوداګري 150 بلیون ډالرو ته ورسیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بخنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایی بریدونو کې تر 200 ډیرو ولسی وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوي دي. دا راپور په برتانیا کې میشتې د بشري حقونو د ډلې نن دې ډلې نن خپور کړی دی او د سپتمبر، اکتوبر او نومبر په میاشتو کې د شام په حمص، ادلیب او حلب ښارونو کې په شپږو بریدونو تمرکز کړی دی. د بخنې نړیوال سازمان وایي روسي الوتکو ښایي په کسته د استوګنې سیمې او روغتیایي مرکزونه ویشتي وي. په روان کال 2015 کې اروپا ته د ځمکې او اوبو له لارې د تلونکو کډوالو شمیر تر 300,000 اوښتی دی. بلخوا په دې لاره کې 3,600 کسانو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی او یا ورک شوي دي. او اوس هم د کرنسیو بیې او موسم حال د احمدالله نه اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ 40 پیسې اخستل کیږي او 106 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ 50 پیسې او 114 روپۍ، یو پاوند 150 روپۍ او 150 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 80 پیسې او 90 روپۍ، یو سعودي ریال 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 25 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 16 پیسې او 1 روپۍ 45 پیسې او 204 اتیا ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 202 اتیا ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 4 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پاکستان د سند صوبی حکومت د مرکزی حکومت هغه پریکړه غندلې چې په ترڅ کې په دغه صوبه کې د رینجر ځواک اختیارات غځول شوي دي. د قانوني چارو یو پوه وايي لا تلسم آئینی ترمیم وروسته هم د یوې صوبې د امنیت په اړه مرکزی حکومت پریکړه کولی شي. پرون په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د پخوانی سینئر وزیر بشیر بلور دریم تلین ولمانځل شو. د عوامي نېشنل ګوند افراسیاب خټک وایي پاکستان خپلې پالیسۍ باید بدلې او د افغانستان د روغې جوړې پروسې سره رښتونې همکاري وکړي. او د پاکستان حکومت ویلي چې له جنوبي وزیرستانه بې کوره کړل شوو خلکو ته یې مالی مرستې ورکول بیرته پیل کړي دي. د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی عصر کې 19 پروګرامونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موضوع د پاکستان مرکزی حکومت لخوا په سند صوبه کې د رینجر ځواک د اختیاراتو پر غځولو د دغه صوبې حکمران ګوند پیپلز پارټي سخت نیوکه کړې دي. د سند صوبایي حکومت د رینجر ځواکونو واک محدود کړي او خو پرون د پاکستان د کورونا چار وزارت د دغه ځواک اختیارات پراخه کړل. د پیپلز او متحده قومي مومنت ګوندونو پر دغه ځواکونو نیوکه کړې چې خپل واکونو څخه د سیاسي ګټو لپاره کار اخلي، خو مرکزی حکومت وایي چې په کراچۍ کې د امن بحالولو لپاره د دې ځواک پراخه عملیات ضروری دی. کراچۍ څخه د محمد عمران رپورټ پرې ورو.
په کراچۍ کې د نیم پوځي ځواک رینجرز موده غځولو او واک ورکولو په معاملہ د پیپلز ګوند صوبایي حکومت او د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت ترمنځ حالات د کړکېچ سره مخ دي. صوبایي حکومت تور لګوي چې مرکزی حکومت د پاکستان د قانون او آئین نه سرغړونه کړي، ولی مرکزی حکومت وایي چې دوی هیڅ یو کار د آئین پر ضد نه دی کړی. د مرکزی حکومت لخوا په کراچۍ کې د رینجرز ځواک به له شرط زیاتولو او موده د 2 میاشتو لپاره غځول قانوني دی او کنه؟ په دې اړه د قانوني چارو کارپو نور عالم خان مشال ریډیو اول چې د اتلسم ترمیم رستو صوبې ته اختیار ورکړې شوی، ولې د امنیت معاملې اوس هم د مرکز سره ده.
دا خو چې کله د ملټری کورټ والا فیصله رااله کنه، د هغه مطابق دا دی چې کله هم چې یو پارلیمنت یا یو هغه چا ته اختیار ورکړي یا آئین چا ته اختیار ورکړي، نو په هغه کې چې دی چیلنج کول دی شي او فیصله به د وفاق په حق کې راځي. پروینشل ګورنمنت تین امندمنټ نه پس چې دی صوبې سره اختیار راغلی دی، خو د سیکورټي کې کمی هغه د اتل کې د مرکز سره دی
د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ اختلاف د ملک او په خصوصي توګه د کراچي حالات کوم اړخته بیاي په دې اړه خبريال علي رقم وای چې په صوبه کې د پیپلز ګوند خبرګون که هر سوي ولې د خار اوسیدونکو او موجوده حالات د مرکزی حکومت د فیصله مرسته کوي
کراچي کې چې په تیرو 30 کالو کې د ډېر زیات امن او امان حالات خراب وو نو په هغه کې د پیپلز پارټي او د هغه چې د اتحادیو د کیر د هغه د آفت چې کوم رویه او د مخبه نیګوسیشن او د هغه کېدنه او خار کې لوی د تویدره پښتنو زیات وو 2013 کې کال کوم چې کراچي په دا کې د ټول نو وایلنس کال لیکنه په هر طرف کې هر قسم د وایلنس لپاره نو پیپلز پارټي ابو وی چې کوم فزاده او د خلکو چې کوم پرسپشن دی پولیس ډیپارټمنټ چې کوم پرسپشن نه ناغله کده ریجست په فیور کې دی
بلنخت د مرکزی حکومت د فیصله پر ضد عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند سېنات غونډې نه د احتجاج په توګه بهر وتلی او ویلي دي چې مرکز د صوبایي معاملاتو کې د لاسوهنې نه ډډه وکړي د ذکر دا چې مرکزی حکومت د سند صوبایي حکومت لاړه خلې غلې شوی هغه حکم نامه را کړی په کم کې چې د رینجرز واک د شرطونو سره زیاتولو حکم شوی وو او د کورونو چارو مرکزی وزارت دغه موده بیل سره شرط د 2 میاشتو لپاره غزولی محمد عمران مشال ریډیو کراچی
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان د سینټ د غونډې پر مهال ځینو سینټرانو له حکومت غوښتي چې د مذهبي مقدساتو د سپکاوي د سزا په قانون کې د اصلاحات وکړي تر څو د دوی په خبره د دغه قانون د ناسم استعمال مخه ونیول شي د اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ راکوي
نن له مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرد الله بابر وی چې د لړکی بعد وی ډیر زر یو قانوني مسوده تیاروي او په دې کې بعد ټول پاکستان عالمان اسلامي نظریاتي کونسل او پاکستان علماي کونسل په اعتماد کې اخلي او سره به سلا او مشوره کولای شي چې د دې قانون غلط استعمال ودرول شي د نوموړي په وینا چې دوی حکومت ته هم ویل چې په قومي اسمبلی او سینیټ کې دوی د بل مرسته وکړي نوموړي زیاته کړه
دا سی ډیر واقعیات سی جی پاکستان کی چی پچا باندې د بلاسفیمی توہین مذہب او توہین رسالت الزام بولے گی نو اغي بیا پتو لگی رستو چې دا د ذاتی دشمنی وا او هغه چې کوم مظلوم بنده وو د هغه جائیداد باندې قبضه کول غوښتل یا سنور ذاتی کشمکش لای خپل کې وو نو موږ دا ویل چې دا بلاسفیمی دا قانون چې کوم دی د دې ډیر غلط استعمال کیږي
کله چې مشال ریډیو په دې اړه دی عالم او مفتی فضل منان عبد نو پوښتن نو هغه وی
سلام دا غره دا څنګه چې دلی یو کس خلاف پکې کوم او یرا هغه ته پکې او د په پیدا کوم چې یرا دا پکې پانس کړی چې دوی ته پکې نقصان ورسیږي دا څنګه د پکار البته کو دا غې په وجه باندې چې ټول ته خیر ملاويږي او مالدار ته هم او غریب ته هم او د ملک سربراه او حکمران ته هم ټول ته خیر ملاويږي نو خیر د کو پاره کې خلک یو تصحیح وکړي او هغه کې اضافه وکړي په یو دفعه کې نو هیڅ مثلا نه دا خو متفقه
د سینر غونډې دوران فرت الله بابر زیاته کړه باید د پاکستان په سکیورټي ادارو کې دي د عین او بشري حقوقو په اړه مضمونونه لوستل لازمی وګرځول شي چې دارنګ هویتا هم په دې اړه معلومات ترلاسه شي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
اردن کو پرون په خبر کې د خیبر پختونخوا د پخوانی سینیئر وزیر بشیر بلور د دریم تلین په مانځغونډه کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو وویل چې د پاکستان پالیسی جوړونکي دي د سیمې د امنیت لپاره په خپلو پالیسیو کې له سره غور وکړي او د دوی د ګوند قربانیانو ته په درنه سترګه وګوري د دې مشرانو زیاته کړه چې تر اوسه پورې نه خو د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت او نه هم د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت د بشیر بلور یاد تازه کړی دی بلور درې کاله دمخه په پېښور کې د پاکستاني او طالبانو په یوه ځانمرګي برید کې وژل شوی وو غلام غوس له پېښور رپورټ راکوي
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل وقار د پاکستان او افغانستان په ګډه د ترګرۍ او سختدریزۍ په ضد رښتینی کردار ولوبوي
چې دی وخت کې اعتماد سازی پکار ده دی وخت کې یووالی پکار دی چې په شریکه باندې انتها پسند دی او د دهشتګردې خلاف موږ د خپل جهاد وکړو او په شریکه باندې موږ ځان د انتها پسند دی او د دهشتګردې نه خلاص
او د عوامي نېشنل ګوند پخوانی سېنېټر اپراسیاب خان وویل چې د ترګرۍ ضد د عوامي نېشنل ګوند پالیسی سمه وه او نن د ترګرۍ ضد قومي تګلارې په شکل کې د خبره منل شوې ده چې د ترګرۍ ضد جنگ د دوی خپل جنگ دی.
اوس وایي چې دهشتګردۍ خلاف جنگ زموږ جنگ دی. اوس ټول وایي چې خو په دهشتګرد دشته دهشتګرد ټول پاتې دي. نو تاسو د خلکو وخت وی چې دا جنگ زموږ جنگ نه دی. نن تاسو وګورئ تر چې ټول پارټیز کا فزرو شو ټولې پارټۍ دې ځای ته راغلې. نن هم دې خبرې ضرورت دی چې پاکستان خپلې پالیسۍ داسې غوره کړي چې په هغې کې دا د دهشتګردۍ مسله چې د حل شي دا به حل کېږي چې افغانستان کې جنگ بند شي.
او د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک وویل کچيري حکومت د قومي تګلاري په لړ کې سنجیده وي نو نن به په سرکاري توګه د بشیر بلور قرباني تسلیم کړي وي.
بشیر خان دا جګړه جهاد دا غاندار د مزاحمت دا غاندار د مخالفت دا غته شرکت ده د دې وخت حکومتونو لپاره د دې وخت ادارې لپاره یو ډېر لوی عملي مثال ده. پکار ده چې حکومت پاکستان حکومت خیبر پختونخوا نن د دې خبرې اعتراف کړی وی چې دا د شهیدانو سردار چې وو د قوم دپاره او د وطن دپاره قرباني ورکړې ده.
د یادونې وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال او مخکښ بشیر احمد بلور په 2012 کې د دسمبر په 28 نیټه په پېښور کې د تحریک طالبان پاکستان په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو 621 پلنډو سپو 2013 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
اوریدونکو د جګړو او پوځي مریاتو له کبله له جنوبي وزیرستانه بې کړکل شو. مسعود قبایلو لپاره د نغدو پیسو د مرستو اعلان شوی دی. په قبایلي سیمو کې له قدرتي ناورینو سره د مبارزې اداره وایي چې د 4000 په شاوخوا کې هغه کورنیو ته پیسې ورکولې بیرته بحال کړي چې لسه مودې راځي د غمرستې پر هغوی بند کړل شوي وي. حکومت هرې کورنۍ ته 25000 روپۍ ورکوي چې د سیمې کډوالو پرې په مختلفو وختو کې د ځنډ له وجې نیوکې یا شکایتونه هم کړي دي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
پسویلی وزیرستان کې د قبایلو د قدرتی آفتونو نه د ژغورنې ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود ویلی دی چې د مسعود قبایلانو اغا 4000 کورنۍ چې کومې د بے کورا کېدو نه د ورستې خپلې سیمې خپلو کورونو ته بیرته تللې دي. خو د حکومت د لوري نه د هر کورنۍ د پاره منظورې 25000 کلدار ورکړې شوې نه دي. اوس حکومت دغو کورنو د پاره 10.5 لاکھ 50000 کلدارې منظورې کړې دي. سید عمر مسعود ویایي
2013 پورا چکین د میز مسجد متاثرین وفات شوي دي. شراروغا تحصیل تا او شروکی تحصیل تا دا تقریبا ټول خاندانونه دي 11924 نو په 11924 خاندانونه شي 4146 رجسٹر خاندانینا خط لگی چاہے خل کے تام مخصوص اے ٹی ایم کارڈ یعنی 25000 روپے ہم نئے اگر کریے 4146 خاندانینا تا چکی میں پیسے میں لگی جی دا 25000 اوپر خاندان میں لگی جی دا ٹوٹلی 10.36 لاکھ 50000 روپے جوڑی
ہر کو رنائی تبا دے 25000 کلدار ہو اے ٹی ایم کارڈ ڈھونا چرتا ور وشل شی سید عمر مسعود وشائی
4146 سکیم رجسٹر خاندانی نا واپس شوی دی. آغا دے 28 تاریخ نا پتانگ پی اے کمپاؤنڈ سے آدھے راشن جی سکیم دے کی رتا متاثرین تراشن میں لائی جی پاک جی سوی 28 تاریخ نا دا پروگرام شروع کی جی.
پدا مکیبا کبالیون دے زان سارا کم اسناد یا کم ثبوتونا راوڑی دا ہاں دے ایجنسی افسر نا وار وائے
چھے دیکھ دے کلا رو دی نی دیکھ دے خپل جن سارا شناختی کارڈ ہرو دی شناختی کارڈ سارا دیکھ دے تعمیر یا سپینہ پارچه ورکړی و چې مې کله واپس لن میراشن سپینا پارچه مې ورتای وی آر ایف نو هغه سپینا پارچه هنه جن تر راوږي
دغه کلدارې باندې روانې میاشتې او د نوي کال اولنې میاشتې په کوم کوم تاریخونو او د کومې سیمې قبایلون ته ورکول شي سید عمر مسعود زیاتوي
اول تاریخ کې 28, 29, 30, 31 دا چلور دی د سراروغه یعنی د لدا سب ڈویژن دی پورا دی او یکم دو تین اور چار دا تاریخونه چې کېم دي دا د سروې کې سب ڈویژن دی پورا دی 5, 6, 7, 8, 9, 10 دا شپږ ورځې بیا د دغه سره چې په دا چلور ورځې کې کېم کوتې شي دو بیا په ګاډه سره مکس چلاوي
سید عمر مسعود دا هم وویل چې د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی او د سیمې نه د قومي اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین مسعود دے حال و زل ہو او خصوصاً دے گورنر آغا لوز چکومی پا دغا باریک شے دے سویلی وزیرستان دے دورے پا موقع دے کابلیانو سرا کڑای وان دغا کابلیون دے دغی مالی ملاتر حق دار چشتن وگر زول سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د سولے پر لو
خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
د سولې پر لور
اردوونکو په کورمه کې شیعه او سنی مشرانو د خپلو سیمو د امنیت ساتلو په خاطر امن کمیټه جوړې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې څو اونۍ وړاندې په پاړه چنار کې وي 14 ګڼ شیعه وګړي ووژل. یاد دی وي چې په 2008 کال کې د کورمې د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ د شخړو د مخنیوي لپاره یوه لوزنامه شوې وه او چارواکي وایي دغه تړون تر مخه باید خلک د خپلو سیمو امنیت ټینګ وساتي. طارق او رگزه نور حال راکوي.
د برہ کورمی مرسیال پروٹیکل ایجنٹ نیک محمد مشال ریڈیو توائی دغه جرګو مقصد دا چې د علاقې په کچه جوړی شوی د امن کمیټیانو چې کم کردار دی هغه فعال او زیات کړي دی. زیاتوي چې ولس د خپل سیمو کې امنیت ټینګ کړي او په دې لړ کې لا انتظامی سره دی مرسته وکړي. په کورما کې د مری امن لوزنامې له مخې دا ضروری دی چې د هر علاقې په کچه یو داسې کمیټي وي چې هغه د سیمې امن برقرار وساتي. په سیمه کې د شخړو مخه نیسي لپاره شی سنی مشرانو ترمن د مری امن لوزنامه په 2008 کال کې لاسلیک شوې ده. ملک سید عباس شمکنی په نامه یو ځایي مشر مشال لوډیو توای تر هغه غواړي چې په سیمه کې یو ځل بیا هغه شان صورت حال پیدا کړي کوم چې په 2008 کال کې فرقایز شخړې د شروع کې دورسته پیدا شوې وو. په کورما کې د فرقایز شخړو له امله ځایي خلکو ته سخت مالی او ځانی تاوانونه اوړېدلې دي. په پاړه چنار کې د دې میاشت په 14 بامی 14 شوې وه چې په هغې کې ځایي تنظیم د انجمن حسینیه او سرکاري ریکارډ تر مخه 24 عام وګړي مړه او 500 زیات زخمیان شوي دي. انجمن حسینیه په نامه د شیعهګانو د ځایي تنظیم مشر ملک سراج الدین مشال لډیو ته وایي ټول مل د ترهګرۍ ښکار دی او زیاتوي چې د دې مخه نیستو لپاره موږ حکومت سره هر قسمه مرسته کولو ته تیار یو. واضح دی چې په تیرو درو کالو کې دا څلورمه خونړۍ پیښه ده چې په باڼه چنار کې غټ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله رسولې ده. د دې نه وړاندې د جولای میاشت په 2013 کال کې پرله پسې دوه بامی 14 شوې چې په هغو کې 500 زیات کسان مړه شوي وو. د بامی 14 بله غټه پیښه د ستمبر میاشت په 2012 کال کې شوې وه چې په هغې کې 12 کسان مړه شوي وو. د فروری میاشت په 2012 کال کې د ځانمرګې بدله عمله 43 عام وګړي مړه شوي وو. لشکر جنگوي العالمی انصار المجاهدین تحریک طالبان پاکستان غازی ډله او تحریک طالبان اسلامی پاکستان هغه وسلوالې ډلې دي چې د دغو پیښو پړای په خپل سر اخستې ده. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
ہے افغانان سو باری بے شک چکا
دیر سخت ترابانی تیرا یہ ہر چکی
دوستان کارنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو، نن د پېښور په قیوم لوبغالی یا سټیډیم کې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره د لوبو یوه میله پرانستل کیږي. په دې میله کې به پر سپورتي لوبو سربیره ادبي او کلتوري محفلونه هم کیږي. له پېښوره غلام غوث رپورټ لري.
د لومړی گورنر فاټا سپورتس فیسټیوال په نوم نن په قیوم لوغوالی کې د دغه لوبو د پیل دستوره ترسره کیږي او د دسمبر په دیرشمه نیټه به د قبایلي سیمو د لوبو د میله سرته ورسیږي. د لړکی د فاټا سیکرټریټ د اډمینستریشن سیکرټر ظهیر الاسلام مشال ریډیو ته وویل چې د لوبو په دې میله کې به د دیرشو لوبو د سیالیو ترڅنګ ځینې کلتوري او ادبي سیالۍ هم ترسره کیږي او د لوبو په دې سیالیو کې به د قبایلي سیمو 1115 لوبغاړي برخه اخلي او د لوبو د سیالیو سربیره به د فاټا آرټ ایگزیبیشن، فاټا فوډ فیسټیوال، د لرغونی شیانو د نندرتون بزنس ایکسپو او گرین مشاعره په نوم نوري هلی زری هم ترسره کیږي. د گورنر فاټا سپورتس فیسټیوال په نوم د لوبو د سیالیو د پیل دستورې لپاره د قبایلي سیمو زر ځوانانو د اتن اچولو لپاره روزنه هم ترلاسه کړې ده او د دې لوبو او کلتوري هلو زلو ځینې جزئیات به په لنډی کوتل جرګهال، جمرود سپورتس کمپلیکس، خیبر میډیکل کالج او ارباب نیاز کرکټ سټیډیم کې هم ترسره کیږي. ولام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا،
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا،
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہر ہوئی.
اوریدونکو، نن د افغانستان په ننګرهار کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسینو د کمپاین دویم ورځ ده. ټاکل شوی چې په دې کمپاین کې به 6,00,000 هغو ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه له 5 کلونو څخه کم دي. د سیمې دینی عالمانو پر ولس غږ کړی چې د خپلو ماشومانو له مازورۍ څخه د ژغورلو لپاره هغوی ته باید واکسین ورکړي. باز محمد عابد له جلال آباد رپورټ راکوي.
د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو د کمپاین پرانسته د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی یو ماشوم ته د دوه ساسکو واکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي وویل چې دوی د ننګرهار له اړوندو ادارو سره د یو پروتوکول په لرلو سره دغه کمپاین پر مخ وړي.
دزله ورته مونږ لکه خامادګي لرو چې یو پروتوکول دزله لرو د ټولو اړوند ادارو سره او دغه اړوند ادارو ارزیابي دغه د درست فعالیت کې به یو واکسینو موضوع هم وي. هر ادارې کې په دې کې فرض کړه زمونږ سره د خپل مسؤلیت ونه ګڼي او غفلت وشي نو دغه ارزیابي په دې اساس کې.
د ننګرهار د عامې روغتیا مرستیالي ډاکټر مقدسی میراج په خپلو خبرو کې وویل چې په دغه کمپاین کې به د بدامنیو له امله په شرقي زون کې تر 2,500 پورې ماشومان د پولیو په ضد د واکسینو له ساسکو محروم شي.
ټول هغه ماشومان چې په شرقي او ځکه ورته لاسرسی نه لرو 2,500 دي. په ننګرهار کې 8,500 ماشومان دي چې دوی ته به موږ لاسرسی ونه لرو.
د ننګرهار د ارشاد اج او اوقافو ریاست د نشراتو امیر مولانا عتیق الرحمن پزلی د جماعتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې د پولیو په ضد د واکسینو په کمپاین کې له رضاکارو ټیمونو سره مرسته وکړي.
د ټولو هغه علمای کرامو چې د امت افضل او بهترین قشر دی غږ کوم، عرض ورته کوم، د 5 کلونو ښکته لاندې عمر شي د هغوی د واکسیناتورانو سره کومک وکړي او د خپلو مساجدو او د خپلو مدارسو او د خپلو مکتبونو لارې هغوی ته اعلانونه وکړي.
د روغتیا د چارواکو په وینا د 2015 کال له پیله تر دا مهاله په ټول افغانستان کې د پولیو 19 پیښې ثبت شوې چې 8 په ننګرهار، 2 په کونړ، 4 په فراه، 2 په هلمند او په نیمروز، پاریاب او هرات ولایتونو کې د پولیو یوه یوه پیښه ثبت شوې ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 18,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
اردوونکو مشال ریډیو دا په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکي دي. د فرخندې اسد نه لنډ خبرونه اورو.
په کراچۍ کې پیپلز ګوند د مرکزی حکومت لخوا د رینجرز واکونو ته اختیارات ورکول په سخت ټکو غندلي او د پر سیند صوبای یرغل ګرځولې دي. د سیند حکومت وایي د کورونو چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان د آئین سرغړونه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د امنیتي وضعیت تخه کېدو ډاډ ورکوي. دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته ویلي چې دا مهال د هلمند په بیرابیلو ولسوالیو کې عملیات روان دي. برطانیې په داسې حال کې د افغانستان جنوبي ولایت هلمند ته خپل سرتیري لیږلي چې راپورونو له مخې د سنگینو لسوالې زیاته برخه طالبانو نیولې ده. برطانیې ویلي چې کم شمېره پوځیان یې په هلمند کې د مشاورتي رول لپاره ځای پر ځای کړی دي. تمدانند د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکی پلازمینې انکارې ته سفر وکړي. هغه به له ترکی چارواکو سره د بیلابیلو اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلنه نن ماسکو ته ځي. کریملین وایي د سوداګرۍ، ساینس او ټیکنالوژۍ په برخو کې د همکارۍ موضوع په ایجنډا کې شامل ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په تیرو درو میاشتو کې په هوایي بریدونو کې تر 200 ډیرو ولسي وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي روسي الوتکو خای په کسته د استوګنې سیمې او روغتیایي مرکزونه ویشتي دي. د ترکی وزیر اعظم احمد داوودوغلو د شام په ادلیب ښار کې د روس لخوا مشکوک پوځي برید غندلې او وایي د شام خوره به د روس ته امپریالیستي اهدافو یوه برخه جوړه نشي. او په روان کال 2015 کې اروپا ته د ځمکې اوبو له لارې د تونکو کډوالو شمیر تر 300,000 اوښتی دی. بلخوا په دې لاره کې 3,600 کسانو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی او یا ورک شوي دي.
لن خبرونه مولا فرخندې صدا وریدل. اوس موریدونکو ستاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه لرو. اول د نړۍ رنگونه چې ګولیاز یې جوړوي او ورپسې بیا مدرسې په اوسنی اثر کې چې زمونږ بل همکار محمد شاه اعظمی تیاروي.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونه کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لاره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د برتانیا لومړی خلاباز ټیم پاک د روس او د امریکا ستور مزل سره نړیوال خلای مرکز ته رسیدلی دی.
And lift off of Tim Kopra, Yuri Malenchenko and Timothy Peake on their way to the International Space
Station. دغه ستور مزل به تر شپږ میاشتو پورې په نړیوال خلای مرکز کې موجود وي. دا لومړی ځل دی چې د برتانیې ستور مزل نړیوال خلای مرکز ته رسمي سفر کوي. خلاباز ټیم پیک به په شپږ میاشتو کې په نړیوال خلای مرکز کې مختلف ساينسي تجربات کوي او د تعلیمي نوعیت هلو ځلو کې به برخه اخلي چې مقصد یې ځوانانو کې د ساينس په اړه شوق پیدا کول دي. دغه ستور مزل د قازغستان بیکانور زاینه الوت پیل کړی وو. دا هغه ځای دی چې په لومړي ځل خلاته تلونکي خلاباز یوری گاګیرین په 1918 کال کې لومړی الوت کړی وو. نړیوال خلای مرکز ته تلونکي ستور مزل شپږ غنټو وروسته دغه ځای ته رسیدلی وو. خلای مرکز ته تر رسیدو وروسته ټیم پیک وی چې دا ډیر په زړه پورې سفر وو. کاسو مبای پایلټ الوتکې د نړۍ په مختلفو هوادونو کې د بریدونو لپاره کارول کیږي. خو زیاتره ځینو کې دا د تفریح یو وسیله هم ده. په نړۍ کې داسې خلک شته چې شوق لپاره او د خو ویډیوګانو لپاره درون جازونه کاروي. خو په جاپان کې پولیسو یو ځانګړی سکواډ جوړ کړی دی چې هغه ټول درون جازونه چې په سکیورټي زون کې داخليږي نو دوی به ورته لومړی خبرداري ورکوي او بیا به راغورځوي. په ټوکیو کې سمو دولاندې د وزیر اعظم د کور په چت یو نامعلوم درون راپریوتې و چې پکې د تابکاری شواگانو خطرناک مواد موجود وو. د ټوکیو د پولیسو تر مخه دغه ځانګړی سکواډ به د مهمو ودانو ګیر چاپیر څارنه کوي او داسې ډرون چې پرې اشراف وي ورته به له مخکې نه خبرداری ورکوي. د جاپان امنیتي چارواکي وایي چې ترهګر ډرون جازمو کې خطرناک مواد ایښودی شي او د دې د لارې ترهګري کولی شي. په جاپان کې د ډرون جازمو جوړونکي کمپنۍ وایي چې په هغه هیواد کې په ایرپورټ، پاور پلانټ او په لویو لارو 1.5 متر په بلندۍ کې الوت کول غیر قانوني کار دی. کارپوهان وایي داسې ثبوتونه یې نه دي ترلاسه کړي چې ګینې د نازی جرمنیانو پر وخت کې د سرو زرو نه ډک یو ریل ګاډی په پولینډ کې ورک شوی و. په پولینډ کې انډریاس ریکټر او پیټر کوپر نومي دوه کسانو په تیر اگست میاشت کې ادعا کړې وه چې هغوی سره د سرو زرو نه ډک ریل ګاډی د ځای په اړه ناقابل تردید ثبوتونه موجود دي. دغه اورګاډی د پولینډ وارکلو سره نږدې لادرکه شوی و چې په 1915 کال کې شوروي اتحاد پرې قبضه کړې وه. د دغه ریل ګاډی په اړه مشهوره ده چې په دې کې په ټنونو سره زر، کالي او لوی مقدار کې وسلې موجود وي. د دغې دعوې وروسته د پولینډ حکومت د ځمکې لاندې تصویران اخیستي وو او یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې 99% یقین لري چې په دویم نړیوال جنګ کې نازیانو ریل ګاډی په والبرج ښار کې د ځمکې لاندې موجود دی. خو د دغه ادعاو باندې تحقیق کوونکي ډلې ویلي چې په والبرج کې د ځمکې لاندې سورنګ کېدی شي خو په هغه ځای کې ریل ګاډی موجود نه دی. د کراکو اکیډمي آف ماینینګ سره تعلق لرونکي پروفیسر جانوز میدیچ په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د دغه ځای مکمل جاجی اخیستي او داسې ثبوتونه نه دي ترلاسه کړي چې ګینې په دغه ځای کې د ځمکې لاندې ریل ګاډی موجود دی. د دوی په خبره ممکن ده چې په هغه ځای کې سورنګ وي خو نور ثبوتونه نشته. یا دی وی چې نازیانو له 1903 نه تر 1915 کال پورې په جنگي قیدیانو لوی لوی سورنګونه کنستي وو چې دا وخت د سیلګرو مرکز ګرځېدلې دي. په دوبۍ کې یو داسې ګرانبیه ګړۍ نمایش لپاره وړاندې شوی چې په کې 4000 هیرې لګېدلې دي. د روسي جیولر ویکټر موسکن لخوا تیار شوی دی هان آف پلاتینی نومې دا ګړۍ په 10 کلونو کې جوړه شوې ده او په دې کې د 1 کیلو خالص سرو زرو استعمال شوی دی. د کمپنۍ په وینا د دوبۍ ورلد ټریډ سینټر کې د جیولري ویک په موخه دا ګړۍ یې معرفي کړې ده او د دې مالیت 15 لک ډالر دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name's Bond.
Tell me that, Mario.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
په نړیوال باکس افس کې په دیونی کې فلم سرپرایز جرنی آف دا ویسټ په لومړي نمبر دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 دی. دی فلم په ټول نړۍ کې تر اوسه پورې د 370 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم دی ګوډ ډایناسور دی چې تر اوسه پورې په ټول نړۍ کې 78 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افس کې دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 په لومړي نمبر، فلم ان دا هارت آف دا سی په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم دی گڈ ڈائناسور دی. بلخوا د هند په باکس افس کې فلم هیټ سټوري 3 چې تر اوسه پورې د 500 کروڑ په نه زیات کاروبار کړی دی په باکس افس کې په لومړي نمبر دی. د هند په باکس افس کې په دویم نمبر فلم تماشا دی چې د 15 کروڑ په نه زیات کاروبار کړی دی او په دریم نمبر فلم پریم رتن دن پایو دی چې تر اوسه پورې د 2.5 کروڑ په نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور سیریز سٹار ٹریک نوې فلم سٹار ٹریک بیاونډ لومړی ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم د سٹار ٹریک انټو دا ډارکنس دویمه برخه ده. په فلم کې مشهور اداکارانو کریس پاین، ادریس البا، زیک کوانټینو او نورو کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر جے جے ایبرامز جوړ کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې دا سٹار ٹریک کپتان جیمز ٹی جاز باندې زورور حمله وشي چې له وجې جاسته باشي. فلم سٹار ٹریک به د راتلونکي 2018 کال د جولای په 2 نیټه نمایش ته فارغ وړاندې کیږي.
Is that music?
It's a good choice.
Hey, well played.
We got no ship. No crew. How are we gonna get out of this one?
We will find hope in the impossible. Well, at least I won't die alone.
Well, that's just typical.
hope this doesn't get messy.
This is where it begins, Captain. This is where the frontier pushes back.
د هالیوډ مشهور فلم انډیپندنس ډے سیریز دیم فلم ټریلر خور شوې دی. د فلم نوم انډیپندنس ډے ریسرجنس دی. که څوم په لومړي فلم کې مشهور اداکار ویل سمیت کار کړی و، خو په نوي فلم کې هغه کار نه دی کړی. په فلم کې مشهور اداکار لایم هیمسورت کار کړی دی. د تیر فلم په شان په دې فلم کې هم پودل شوی چې یو خلای جاز په ځمکه حمله وکړي او د نړۍ بیلابیل هیوادونه د خلای جاز د حملو پر ضد رایوزی شي او کوشش کوي چې انساني نسل ختمېدونه وژغوري. دا فلم به د جنوري په 24 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
We found something out here. Something only you might understand.
Oh my God. I spent 20 years trying to get us ready for this. We used their technology to strengthen our planet. But it won't be enough.
I see them. In my dreams. They're coming back.
Today you will once again be fighting for our freedom. Not from tyranny, oppression, or persecution, but from annihilation. And should we win the day, the 4th of July will no longer be known as an American holiday. But as the day when the world declared in one voice, we will not go quietly into the night. We will not vanish without a fight.
Fall back!
We're going to live on. We're going to survive. Today, we celebrate.
د هندی سینما مشهور اداکار آر مدهیون نوی فلم سالا کلوس ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې نوموړی د باکسینګ کوچ وی او کوشش کوي چې خپل شاګرد ریتیکا سنگ د هیواد ښه لوبغاړي جوړ کړي. په فلم کې خودل شوی چې څرنګه مادیو د باکسینګ روزنه ورکوي. فلم سالا کلوس به د جنوري په 29 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
کون کہتا ہے کہ ہندوستانی میں دم نہیں ہے؟ سپورٹس میں سے پالیٹکس ہٹا کے دیکھو، گلی گلی میں چیمپئنز ملیں گے.
sar pira raahon pe nidal chala.
Aaj saal se saale bhai boxers sirf umar aur kamar badhti ja rahi hai, inme se kisi mein wo aag nahi. Kaun hai wo ladki? Kal se gym aa jana, main tumhe boxing sikhaunga. Roz ke 500 milenge.
Main jhalli patakha hu patakha.
میں نے بہت لڑکیوں کو دیکھا ہے ٹرین کیا، لیکن اس کی جیسی کوئی نہیں. دس گرل از اے بورن چیمپئن. سوچا تھا باکسر بنے گی، چیمپئن بنے گی، وہ ایسی کر پائے گی جو میں نہیں کر پایا. نکل یہاں سے، دباؤ جا میری زندگی سے.
سارا کھڑوس بولے مجھے تو کیا ہوا، سارا کھڑوس.
د هندی سینما مزاحیه فلم سیریز کیا کول ہیں ہم درین فلم لومڑے ٹریلر خور شوی دی. په دې مزاحیه فلم کې تشار کپور، آفتاب شیدانی او مندرا کریمی کار کړی دی. فلم کیا کول ہیں ہم درین با د جنوري په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
لگتا ہے آپ غلط پکچر میں گھس گئی ہیں، یہاں ویسے ہی سب گول مال.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
Been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
Danade ranguna ranguna
danade hairanon ke qisse internet aao filmi khabruna
arone da charshambe aur khali pavras
aur idale mahirawi
مدرسې پوسنی عصر. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په پاکستان کې څه هم په زرګونه مدرسې سته، خو زیاتره یې هغه پخوانی دودیز درسي تګلاره او نصاب پر مخ وړي. په نړۍ کې د اوسني پرمختګ سره سم یو شمېر اسلامي هیوادونو د خپلو دیني زده کړو مراکز یا مدرسې هم له عصري اړتیاو سره عیار کړي او د نصاب تر څنګ یې د درس او تدریس په تګلاره کې هم بدلون راوستی دی. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه کې د مصر د دیني زده کړو نامتو او لرغونې اداره الازهر پوهنتون له پاکستاني مدرسو سره پرتله شوی دی. الازهر د مصر په سر شهر قاهره کې یو جماعت او پوهنتون دی چې له تیرو څخه باندې یو زر کلونو راهیسې دین زده کړور کوي. په دې پوهنتون کې شاوخوا 15,000 زده کوونکي درس وایي چې د مصر په ګډون تر 100 زیاتو هیوادونو سره اړه لري. په 2018 کال کې مې الازهر پوهنتون ته د سفر پر مهال پر شوونکو سربیره له یو شمیر پښتنو زده کوونکو سره هم خبرې وکړې ترڅو دوی د الازهر په اړه خپل نظر را سره شریک کړي. د دې پوهنتون د هغه وخت مشر اسامه العبد په وینا دوی خپل زده کوونکو ته دا ډول نصاب او تګلاره وشي چې هغوی په غوره ډول بې له تعصب له نورو فکرونو سره چلند وکړای سي او په بشپړ علم سنبال سي.
نحن نعلم ابنائنا كيف يتفاعلون مع الفكر الاخر.
موږ خپلو بچیو ته ښیو چې په څه ډول له نورو سره چلند وکړي او موږ د الله تعالی له کتاب څخه زده کړه ترلاسه کوو. موږ خپلو بچیو ته دا نصاب او تګلاره ورزده کوو او ورته ښیو چې په څه ډول له نورو فکرونو سره چلند وکړي او په څه ډول بې له تندروي او تعصب نه له نورو دینونو سره چلند وکړي. همداراز د الازهر شریف بنیادی رول دی که د مذهبي علومو زده کوونکي وي او که د عصري علومو زده کوونکي وي، ټول د الازهر پر فکر باندې فارغيږي کوم چې د اعتدال او منځروي فکر دی چې حقيقي اسلام تسلیم کړی دی او د الله تعالی د کتاب او د رسول الله له سنتونو څخه دی.
من کتاب الله ومن سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
په الازهر پوهنتون کې د افغانستان او پاکستان یو شمیر زده کوونکي هم په بیلابیلو څانګو کې درس وایي. دا چې الازهر ته ولې په دومره لوی شمیر کې زده کوونکي ورځي او د دې پوهنتون د شهرت لامل څه دی، د نجم الله برهاني په نامه یو زده کوونکي وایي چې د الازهر پوهنتون د زده کړې نظام دومره زیات شهرت موندلی چې نور اسلامي هیوادونه هم غواړي خپل یې کړي.
د الازهر پوهنتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی او د تاریخ په اوږدو کې دوی دغه خپل ځای ساتلی دی او اوس مهال هم په نړۍ کې دغه الازهر د زده کړې کوم نظام چې دی دا ډیر مشهور دی او ډیری دولتونه غواړي چې دغه نظام خپلو دولتونو ته راوګوت کړي. په ځانګړې توګه موږ افغانستان او پاکستان دې ته ډیر اړ یو چې د الازهر په شان باندې د منځروي او د متوسط او د اعتدال دغه مدرسه خپل هیوادو ته راوګوت کړو، ځکه چې الازهر کې نه یوازې دا چې د یو مذهب فقه یا دینی مضامین لوستل کیږي، دلته د ټولو مذاهبو مضامین په پراخه ټنډه باندې لوستل کیږي.
د بشیر احمد په نامه یو بل پښتون زده کوونکی وایي چې الازهر هڅه کوي چې د خپل زده کوونکو له لارې په هغو هیوادونو کې د منځلاریتوب او زغم پیغام خور کړي چیرې چې تعصب او تنگ نظری ډېره ده.
الازهر بنیادی پیغام داده چې هر مسلمان چې هغه یو اعتدالي فکر والی او چې دلته نه واپس لاړ شي نو هغه ته د پتی شیره الازهر سوای او انټرنیشنل میسج سره دا غدا د چیره اعتدال سره تسامح سره کار والی او دا زنګ ملکونو کې کم تعصب ده دا کم شي لګ.
نو موري زیاتوي د نور هیوادونو په پرتله له پاکستان څخه د پوهنتون ته په کم شمیر کې زده کوونکي ورځي، ځکه چې په پاکستان کې یو شمیر ګوندونه نه غواړي چې ځوانان د منځلاري فکر خاوندان سي، بلکې دوی په ځوانانو کې سخت دریزي خوشوي.
زه خاص جماعت اشاره نشم کولای، خو اکثر جماعت سیاسي جماعت یا دینی جماعت دا غو دا تصور ده چې لزر ته شي الکان لاړ شي هغه اکثر خرابيږي یا ډیر زیات اوپن مایندډ شي راشي نوې نوې فتوی اور گئی هر شي کې دا وشي را دا جائز ده، الکه فی هغه حقیقت کې جائزي خداغو نزدې هغه خبر سه هغه دا هغه تشدد نه لري شي کنه هغه دا وشي را دا خزنګ خلاف خبره گئی هغه ټکراو چې دوی کنه د ثقافت او یا د فهم هغه ټکراو چې دغه پوجا خلک دا وړ شي زر نه کم لاړ شي.
په پاکستان کې په زرګونه دینی مدرسې دي چې د دینی مضامینو درس ورکوي، خو ځینې کسان وایي چې له دې مدرسو څخه فارغ شوي کسان په عصري علومو ناخبره وي، چې له دې کبله په ټولنه کې د سخت دریزۍ لامل ګرځي. په پاکستان کې د روانې سخت دریزۍ یو شمېر لاملونه کېدای سي، خو نجم الله برهاني وایي په دې سیمه کې د مدرسو نظام د سخت دریزۍ یو مهم لامل دی.
زما په فکر باندې د سخت دریزۍ دغلته رامنځته کېدلې یوازې دا د مدرسو نظام دی. هغلته زموږ د مدرسو نظام یوازې په یو مذهب باندې ولاړ دی، او د بل مذهب قبلېدل بالکل زموږ په رواج کې نشته دی. خاص کر د مدرسو په دود کې یا د زموږ د علماو په نظر باندې د قبلولو وړ نه دی. هلته که چاته چا د کوم بل مذهب خبره وکړه نو په هغه باندې سمدلاسه تور لګېدای شي چې دغه د کوم هیواد نه پیسې اخلي او غواړي چې د اسلام دین بدنام کیا، د اسلام دین کمزور کړي. نو دغه یوازینی مشکل چې زمونږ د مدرسو نظام ډیر کمزور دی او یوازې په یو نظر ولاړ دی.
د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټه کې دارالعلوم حقانیه یو له هغو مدرسو څخه ده چې ډیری کسان د سخت دریزۍ خورولو تور پر لګوي. په دې مدرسه کې زده کړې ترلاسه کوونکی یو ځوان قاضي فضل الرحمن چې په الازهر پوهنتون کې د شریعت او قانون په څانګه کې لوړې زده کړې ترلاسه کوي وایي چې په حقانیه کې لوستونکی یو متوسط ذهن لري، خو په الازهر کې هماغه لوستونکی د یو پراخ ذهن خاوند سي.
الازهر یونیورسيټي کې چې کم سبقونه او کم تعلیمي کم دارومدار دي، نو د اغې نزدکه متاثر شوم چې دلته کې خو یو د انسان لکه په اغه ځای کې د انسان ذهن یو متوسط ذهن وي، دلته کې یو وسیع ذهن دی. هر چا سره ناسته پاسته د هر چا معاملات معاشرات څومره خبرې اترې چې دا غي تا ته طریقه خیال لزر یونیورسيټي والا په لزر یونیورسيټي کې لکه مختلف لکه ډېرې فائدې دي. یو خدا چې دا په ټوله دنیا کې یو غټ نوم لري، اسلامي یو غټ یونیورسيټي ده. د دې وجنا مونږ زړه کې دا راغه چې را په لزر یونیورسيټي کې مونږ سبق وایو، او مونږ دا سبق یوازې خپل ځان لپاره نه، د ټولې دنیا د خلکو د پاره او خاص کر د پاکستان د خلکو د پاره چې اغه ته د جدید مسایلو ضرورت دی، لکه مثلا اسلامي بینکاری شو یا د سود داسې مسایل دي یا نور داسې مسایل جدید مسایل راوتی دي چې د اغه حل نو اغه د الازهر یونیورسيټي والا خپل افق الاسلامي چې کوم قانون مونږ چې کوم دی کې کم داخله غستره، نو په اغه کې دا کتابونه او دا مسایل اغه مونږ ته پڑھاوي او په اغه باندې مونږ پوره پوره تحقیق کوو. د الازهر یونیورسيټي او د د ډاکټرانو چې کوم سوچ دی هغه عالمی سوچ دی. عالمی سوچ دا دی چې کوم په عالم کې کوم مسائل کوم دغه راغلي دي، کوم تغیر او تبدل راغلي دي، د دې مسلو حل به څنګه راوځي.
په پاکستان کې د مدرسو پر نظام ډېرې کسانې وکی کوي او دلیل ورکوي چې هر زده کوونکی باید پر دیني زده کړو سربېره عصري زده کړې هم ترلاسه کړي. د الازهر پوهنتون یو زده کوونکی قاری صدیق الله وایي چې په مدرسو کې باید یوازې پخوانی کتابونه ونه لوستل سي، بلکې د نوي دور علمي کتابونه هم معرفي کړل سي چې دا ډول زده کوونکي د نړۍ په سیاست، ثقافت او معاملو هم خبر وي.
په افغانستان او پاکستان کې دا نظام د چې صرف په معلومات کې پروت یم، هغه تراسي کتابونه وي، نور نه د سیاست نه خبر دي، نه د ثقافت نه خبر دي، نه د معاملې نه خبر دي، صرف هغه احادیث او دا خو کاره خبره ده چې موږ په دین کې تصور اساسي شین لرو چې اول قران دی، بیا ورپسې سنت دی، بیا ورپسې د اجماع ده، او بیا ورپسې قیاس دی. همدا الحاضر قیاس او قیاس ورپسې نور روس راځي چې تقریبا موږ چې دي لس امور لرو، شرعي امور لرو چې دا به ډیره غټه موضوع ده تولانی کنه. هغه چې په همدغه شان من روان دي په دغه مسلک باندې، خو دې څنګه موږ دا غواړو چې سړی باید موږ غواړو چې سړی د پنتونه فارغيږي باید هغه مثقف وسی، موږ غواړو چې سړی د پنتونه فارغيږي هغه باید په خپل مجال کې مثلا کمالای د مجال په څنګه کې هغه باید سیاسي موسی، د سینه چې واځه عملای او خلاص سیاست خبر نه دی، ثقافت نه خبر نه دی، د دون نړیوالو خلکو سره د تعامل نه خبر نه دی. هغه خلک په دې ناحیه کې دي، په دې طرف کې دي. هغه دې سره ډیر زیات فرق دی، مصر د پنتون سره ډیر زیات فرق دی. نو هغه عوامل خو ډیر زیات دي چې مثلا د بخاری دولتونو په لمسون باندې راپاسیږي، او مثلا د پیسو په مقابل کې، د مادیاتو په مقابل کې راپاسیږي، یو ځای کې تخریب کوي او تشدد کوي په اسلام کې کنه.
نجم الله برهانی هم ورته نظر لري، وای چې مدرسې باید د الازهر غونډې پر مختللی سي او اثر زده کړې هم پکې پایل سي.
حالې هم دا دی چې باید دغه مدرسې چې دي پر مختللی شي، دي کې یوازې د یو مذهب رای باید قائم نه وي، دغلته باید د ټولو مذاهبو رای ته احترام ورکړل شي، او همدارز دغه مدرسو د نظام کې باید د عصري علومو زده کړې هم باید را شامل شي، او همدارز د ازهر یا د نورو اسلامي پونتونو سره باید دغه مدرسې په کانټاکټ یا په اړیکه کې ټینګې کړي، ترڅو دوی دغه کوم معلومات خبری یا تجربه دي دا سره شریک کړي. اوس په پاکستان کې مثلا د اسلام آباد نړیوال پونتون دغه یو اسلامي پونتون دی، خو چې کله دغه ځینې کوم محصل فارغیږي دغه محصل رویه ته تاسو ګوري او دغه محصل هغه مجتمع ته د خدمت کچه ته وګوري چې هغه کومه اندازه باندې خپل مجتمع ته یا خپل ټولنې ته خدمت کولی شي، او دغه یو طالب چې کوم په مدرسه کې را لویږي هغه ته وګوري چې هغه څه کولی شي. هغه یوازې خپل جماعت کې کېدی شي، مدرسې طالب یوازې په جماعت کې کېدی شي امام پاتې شي، د ټولنې کوم بل خدمت یې نشي کېدی. خو د اسلام آباد نړیوال اسلامي پوهنتون محصل بیا کولی شي چې په وزارتونو په نورو لوړو رتبو باندې خپل ټولنې ته په هم په دینی او هم په دنیوي دواړو څانګو کې برخو کې کار وکړي. نو دغه یو لاسته راوړنه چې دغه نوي سیستم د اسلامي مدرسو چې دی خپل ټولنې ته وړاندې کولی شي.
د پرمختلل دین زده کړو لوستونکي په دې نظر دي چې اسلام په خپل فطرت کې اعتدال او منځلاریتوب لري او له سخت دریزي او تعصب څخه لري دي. د دوی په اند په سخت دریزه ټولنو کې معتدل اسلام هغه وخت په غوره توګه واده کولای سي چې کله په مدرسو کې دینی او عصري زده کړې پر یو ځای ورکړل سي، چې دا ډول زده کوونکي پر دین سربېره په نړیوال سیاست او ثقافت پوه سي او له نړیوالې ټولنې سره په غوره توګه معاملات وکړي. مدرسې پوسنی اثر کې روانه خبرونه هم دومره پر راتلونکي اونۍ کې به په پاکستانی مدرسو کې د اصلاحات په اړه بحث واوري. تر بیا موږ احمد شاه اعظمي په لید څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
کچوکرا کاندی دنیا فکبادوان عاشقی بدی پینو انورنا تم معشوقی دا عاشقانو دل بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کيو ظلم تازل پی پلا سرا یو اختب دی قدرت جہان ورنا سوک پا فقیر میری فقیریم کم سوک پا فقیر میری فقیریم کم سوک پا امیر میری دل بڑو سا
صدقی لریه.